د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړي. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 301 تنه نارینهو او 80 تنه ښځینهو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د جوران کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چن گنگ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د دې طرحې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر دوه نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شو. میزان وپاړې نن راپور ورکړ چې دا دوه کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زاري نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زاري د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زاري د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په تیرو دوو اونیو کې په هرو شپږو ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسه ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې غورځول شوې بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبرپاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي. خو په خبرپاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو د ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د خبرو تفصیل به هم واوري. په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې پروګرام بحثونه هم د موضوع ته ځانګړي شوي.
پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګو ګورو د افغانستان قضایه کې ډېر زیات مهم ده او دغه ناسته باید ډېر مهمه وي ځکه چې د کړکۍ جار کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې.
په نورو موضوعاتو کې د وینې د کمښت یا تالیسیمیا ناروغۍ په اړه چې ورځې نن په افغانستان کې ونمانځل شوه هم یو راپور لرو.
په دې باندې موږ پوهېدو نه چې دا تالیسیمیا ده. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله، نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکتران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل څه ده.
او په غزنی کې یو ځوان ځکه ځان وژلی دی چې د دله خوښۍ پرته کوژده ورته شوې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښۍ پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نور مطلب هم لرو او دو تایره سره اوسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې دورسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې اعدام شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام سزا تر عنوان لاندې راپور کې چنن خپور شو ویلي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستند کړي. طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 350 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په دورو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 150 تر 90 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنګسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنګسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسیلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندیږي لاسلیک کړی او رسمن یې غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموماً د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنګسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبريږي چې تیر پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستيال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 اویاتنو ته د اعدام و درسنو ته د سنگسار څلورو تنو ته د دیوال لاندې کولو او یو شمیر نورو ته د درو وهلو سزاوی اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. ښاغلی متقی نن سهار په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و پوښت.
امیر خان متقی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل ته تللی هم دی او نن چې داغه آخري کم دلته ستراتیژیک مطالعات په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسۍ او تګلارې داغه وضاحت وکړ. یا پوښتنې چې وي نو هغه کې خو زیاتې پوښتنې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وي او پاغه پاړه باندې خودو وچ ٹی ٹی پی او پاکستان د دغه مسلې په خپل باندې حل کړي. هغه وچ د دوی حکومت خپل ذمہواری مسولیت په دې اړه باندې هغه کړی دی او د دوړ غاړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل روباسي. نو یو خدا موضوع بل یو موافقه معاهده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سره رسمیت ته پیژني او چې پر اسمیت نه پیژندل کیږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده که خپل منځ کې دی شوی هم وي، لیکن هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خود ویل امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوې دي، تګ را تګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره وکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم یو اشاریه یو میلیارد ډالر د دې هغه د تجارت حجم د پاکستان او د افغانستان هغه به دریو میلیاردو ډالرو ته رسي. او د دامي دا وکړه چې د دې حکومت را تور وروسته نه یوازې پاکستان سره بلکې د مرکزي اسیا سره ټول سره تجارت دغه زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په سلور ورځو کې یو هم نه دانش. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وه داغه ته هم پوښتنه وشوه. نو د خو ډیر تفصیلات پر نکړ چې راتلونکي کې نور تفصیلات مخې ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبره یو کړه چې درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف په ضد نه استعمالي، ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخلي کې. نو دا خبره موږ نو بهر عمومي امیر خان متقی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او د هغه د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې ناامنی او وینه تویدل نه غواړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نکاریگی. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کمپ کې د افغان پناهغښتونکو یو استازی وایي د اتلس میاشتو له تیرېدو وروسته هم بې برخلیکه دی. رامش نظری چې په ابوظبي کې ځان د افغان پناهغښتونکو استازی معرفي کوي ادعا کوي چې په دې کمپ کې دوی د ګرځېدو او د بیان ازادي نه لري او هر ځل یې چې له رسنیو سره خبرې کړي ځپل شوی دی. د 2018 کال په اګوست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکایي ځواکونو د تخلیه په پروسه کې زرګونه افغانان بیلابیلو هیوادونو کې کمپونو ته ولېږدول چې له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شرایط ورته برابرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد او په دې اړه تفصیل.
دا بزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابوظبي کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړنو او له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې په ابوظبي کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیک حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوې خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
اتلس میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د یو ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شئ.
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤولانو لخوا ځپل شوي یو.
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤولانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سی این این تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کم کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سی این این د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کم څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کم کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو اړخونو د استازو خبرې نن درېیمې ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړی پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د سودان جګړه شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې چې تر اوسه پکې سلګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي و او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماتیک نوښت له مخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو غټ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو او استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبري اجانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټوله هلي د جدي په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلي د خوندي بهیر لپاره هڅه وکړي نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادر یو اونۍ راهیس چې د سودان جګړه پیل شوه څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه خو ښکېلو خواو مات کړی دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز سویلی چې د جدي خار پیل شوه خبره پایله ورنکړي دوی به ونتوانیږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موړې ویلی مونږ همدې خبرو ته پتامایو ځکه زموږ یوازینی هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روان ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربند ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوران دی نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادې رادیو خبرونه اوري. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت د یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ولمنځل شوه، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی وویل چې د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یو څانګه به هم ولري.
زما خو دول ورګانې دوه خبرګونې دي د تلسیمیا دي.
محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی چې وایي دولونه په تلسیمیا اخته شوی. هغه زیاتوي دا چې د تلسیمیا په اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډیر معلومات نه لري. دای هم ډیر وروسته پوه شو چې لونې تلسیمیا شوی دي.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا دي. موږ تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسیمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زرزر مخ کېدلې، مثلا سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، اروغ بیتب و شدیده نمنګ پی پویدل او نه ډاکټران په دې باندې پویدل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېر حالو زالو دغه نو روسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغه د تلسیمیا شک په خودلو بیا پاکستان ته ماشومان یوړل. بل اخر تشخیص شو چې د تلسیمیا ناروغي لري.
خغلی سیدی وایي دا چې په افغانستان کې د لونو معیاري درملنه نه کیدله، اوس د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو لپاره و تاګ راتک او درملنه ګران ورته تمامېږي. د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسیمیا ناروغانو ته د وینې او نورو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې مرسته کوي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات نشته. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو ته وویل
اکثره ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي، په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او د بل په اضافه په وجود امباریږي. نو د تلسیمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافي موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخېجول شي.
په افغانستان کې د تلسیمیا د درملنې په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبره داسې محل کېږي چې نن د میاته ماده تلسیمیا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې منځل کېږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امروختي وزارت لوري هم ونمانځل شو. د دې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د دې وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د تلسیمیا د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر د وروختون د جوړولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې وروختون کې به د تلسیمیا ناروغانو د درملنې په خاطر هم یو څانګه جوړوي.
په دې پسنګ کې موږ کوشش هم دی چې د شفاخانې ته یو برخه تلسیمیا امراسته هم ورکومږه او په دنیاوالو باندې هم غږ کوو چې دا رقم ماشومان سره همکاري وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د امروختي وزارت په تلسیمیا داخته کسانو تازه شمیرې له موږ سره شریکې نه کړې، خو په وروستیو کلونو کې په تلسیمیا داخته کسانو له ډېریدو سره هم شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې ډېر روغتیایي مرکزونه نشته. تلسیمیا چې ډاکټران یې ویرسي ناروغي ګڼي، له مور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کیږي چې په خپلو کې د ودونو له کولو ډډه وشي. د ډاکټرانو په وینا د دغې ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کرویات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمېدو اخته کیږي او که په وخت او معیاري درملنه یې ونه شي، ناروغ کس ته وروسته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږم، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو وروستای راپور. البته د هم هیروي چې په د خبرونه په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیس باسلرو خو ورزو یو راپور ته د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې له هم د هلک او نجلۍ له خواهی پرته یا اجباري کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ځوانان او پیغلې وای له خواهی پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی جوړوي او بیا دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند جوړ کړي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د بارون کې ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل سوی. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي، او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعال ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژده واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
دا رواني ناروغي متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خوشنۍ ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې ورسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیسات پوری ورسوي. زموږ دا باده پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتل یما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکې چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټول خلک وتلي وه، باغونه وسوې، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټول ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرنۍ ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي، نه په قول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتن یې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسې د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر امارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11